دی دلرم اتمه د اکتوبر دیرشمه احمد چې بریم د ازادي راډیو د نندوزي په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو یو چارواکي د نړۍ له مشرانو د مرستې غوښتنه وکړه. نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني. د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارکزي نظر مې اخیستی.
د طالبانو کابینې ډېر زوري کتو
پیښ شوی. په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې د طالبانو له واکمنۍ سره د کبانو ښکار خلک اندېښمن کړي.
هغه شیان چې د مایانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګي دانې په نوم د وایي دغه مایان خلک نیسي.
او راشد خان خپله سلمه په کټه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه. ټاکل شوی چې د جیشل په غونډه کې پر افغانستان خبري وشي. ماسکو او دوشنبه د افغانستان په برخه کې د ګډ همغږي دریز ژمنه سره وکړه. او اسلام آباد تحریک لبیک پاکستان ډلې ته خبرداری ورکړه. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په دوه ورځني سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا پلازمېنې روم ته رسېدلی، په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جیشل د سرمشیزې په درشل کې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د نړۍ شل پیاوړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځینه فعالانو او سیاستوالو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان ښځینه سیاستوالې نه یوازې له صحنې ایستل شوي، بلکې له ګواښ او تشدد سره مخامخ دي. ټاکل شوی چې د جیشل سرمشیزه نن او سبا د ایټالیا په پلازمېنه روم کې جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږۍ پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. د راپورونو له مخې د دواړو ډیپلوماټانو پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال دا سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپرې شوې اعلامې له مخې لاوروف او مهرالدین ویلي چې د افغانستان په اړه د ماسکو او ځینو نورو غونډو پریکړې باید په همغږۍ سره عملي شي. لاسورځ مخکې د ماسکو په غونډه کې روسیې وویل که طالبان د نړیوالو لخوا د خپل حکومت په رسمیت پیژندل غواړي، نو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې باید د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کیږدي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریز کرکټ په نړیوال جام کې خپله دوهمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ. په شلو اوورونو کې 124 منډې وکړې او سیالې لوبډلې ته د 134 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډله په 19 اوورونو کې دې هدف ته ورسېده. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل که تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي و به ځپل شي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر یوې مهمې لویې لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حال کې دي او ګواښ یې کړی که د دې ګوند مشر صاد رضوي له بنده خوشي نه شي، نو د پلازمېنې لارې به بندې کړي. معترضان همداراز غواړي چې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خپراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هېواده وایستل شي. صدر اعظم عمران خان پرون د ملي امنیت له کمیټې سره د کتنې پر مهال وویل چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړل شي چې د عوامو ورځني ژوند ته خنډ جوړ کړي او یا د زور له لارې دولت وننګوي. د تېرې اونۍ په ترڅ کې د لاریونوالو او پولیسو په اخو ډب کې لږ تر لږه و پولیس او یو شمېر معترضان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغې معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 2 میلیاردو ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې ګام پورته کړ. بایدن د امریکا، بریتانیا او استرالیا له هغې موافقې وروسته چې په نتیجه کې د 24 میلیارد ډالر په ارزښت د پاریس او کانبیرا ترمنځ د اوبتلونو د پیرولو معامله فسخه شوه، له مکرون سره په خپله لومړۍ کتنه کې پرون د اکتوبر په 9 دا څرګندونې وکړې. د دې معاملې پر سر د فرانسې او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکه لانجه راخله. بایدن وویل چې فرانسه د امریکا لپاره خورا مهم هیواد دی.
فکر کوم څه چې پېښ شول که یې انګلیسي اصطلاح وکاروم نو یو خام کار و. دا کار په ډېر دقت سره ونه شو، بلکې تصور دا و چې ځینې کارونه به کېږي خو هغه بیا ونه شول. غواړم په ډاګه ووایم چې فرانسا زموږ یو ډیر ډیر با ارزښت شریک دی.
د فرانسې ولسمشر په ځواب کې وویل مهمه دا ده چې راتلونکي ته وګورو. په روسیه کې په تیره سپتمبر میاشت کې له 44,000 زیات کسان د کووید 19 او له دې ناروغۍ سره د اړوندو نورو عواملو له کبله مړه شوي دي. د روسیې د احصایې ادارې روسټات پرون دا اعلان وکړ. له دې سره د کورونا وبا له پیله په روسیه کې د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر شاوخوا 422,000 کسانو ته ورسید چې دا په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره شي. د روسیې د حکومت د کورونا ضد ادارې پرون له دې مخکې د کورونا وبا له کبله د ټولو تلفاتو شمیر 2,6,220 او د سپتمبر میاشتې د تلفاتو شمیر 4,01 تنه ښودلی و. د حکومت منتقدان تور لګوي چې روسي چارواکي د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر ته لږ اهمیت ورکوي. دا سجر اډو سهرنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/12 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. د طالبانو یو جګپوړی چارواکی له افغانستان سره د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جیشل په آنلاین سرمشیزه کې د شویو بشري شمنو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. سوایل شاین دا غوښتنه په داسې وخت کې یاده کړې ده چې نن په ایټالیا کې د جیشل هیوادو سرمشیزه پیل شي او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته د جیشل اکثریت مشران د لومړي ځل لپاره حضوري ګډون کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو لخوا نومول شوی سهیل شاهین ویلي چې ژمی را روان دی او بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي چې نړیواله ټولنه د 1,000,000,000 مرستې د سپارلو هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي چې له بېوزلو او بېوسې خلکو او کورنیو بې ځایه شویو سره یې د افغانستان په اړه د جیشل په آنلاین سرمشري زکې کړې وه. ښاغلي شاهین پرون د لړم په 1 پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فعالو خیریه ټولنو او نورو غیر حکومتي مؤسسو له لارې په دې برخه کې پوره همکاري ته چمتو دی. شاهین زیاتوي چې دا بشري مرستې به په افغانستان کې د کډوالۍ، قحطۍ او بشري بحران د مخنیوي په چاره کې د دواړو خواوو روان ګډ دوه اړخیز مسؤلیت پای ته ونه رسوي. شاهین پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هغو پرمختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې چې نړیوالو په 2000 کال کې د جنیف په کانفرنس کې له دې هیواد سره کړی وي عملی اقدام وکړي. طالب چارواکي د سرګندونې داسې مهال کوي چې پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وویل افغانستان په ډېرې چټکۍ سره د نړۍ پر یو بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د اوچا مشرې وویل چې دا مهال 3,000,000 افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخامخ شي. ښاغلی شاهین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو پر غوښتنه هم یو ځل بیا ټینګار کړی او لیکلی دی له نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان د خلکو د نږدې 10,000,000,000 شتمنۍ په ازادولو کې زموږ مرسته وکړي. د شاهین له څرګندونو مخکې پرون د افغانستان د مالیې وزارت ویاند هم وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. احمد ولی حقمل له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان د پیسو کنګل کول غیر اخلاقي عمل او له ټولو نړیوالو قوانینو او ارزښتونو سرغړونه ده. وروسته له دې چې طالبانو د زمري په 24 نیټه پر کابل ولکه ټینګه کړه، متحدو ایالاتونو د افغانستان نږدې 9,500,000,000 پیسې کنګل کړي. د امریکا د خزانې وزارت د تلې په 28 وویل دا پیسې به تر هغه وخته کنګل وي چې طالبان بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته څرنګه چې له امریکا سره د 2000 کال د فبروري میاشتې په موافقه کې ژمنه کړې وه درناوی ونه کړي. د خزانې وزارت مرستیال د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل پر طالبانو بندیزونه باید دوام وکړي، خو په عین حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو لارې چارې هم ولټول شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، سوهیل شاهین ویلي چې د طالبانو حکومت چمتو دی له غیر حکومتي ټولنو او نورو خیریه مؤسسو سره اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې مرسته وکړي. لدی مخکې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان د افغانستان د سکم 10 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. که چیرته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شوی وی، نو دا ډول ستونزې به شایي نه رامنځته کېدي. طالبانو په دې برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د پنجشنبې په ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې د 14 هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره وکتل. د طالبانو د سرچینو په وینا ښاغلی متقی د دې لیدنې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ته نړیوال په رسمیت پیژني. نړیوال ولې دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي شکریه بارکزی څخه وکړه.
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. لومړۍ ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی، په هغه کې ډېر زړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایې باندې راغلي یا حداقل د یو باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي، چې دغه هم یو ستونزه ده. سربیره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپله طالبان اساسي قانون په توګه منلی چې هغه د شاهي دوران قانون دی، په هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنی یعنی تعلیم اجباري دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خنډونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیض نشته، چې متاسفانه موږ وینو چې ښځې صرف دې په خاطر باندې چې ښځې دي نشي کولای دفترونو کې کار وکړي.
وبخښئ، د افغانستان داخلي موضوعات آیا د افغانستان ګاونډیو ته ساس په نظر دومره مهمه دي چې د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني؟
ما ویل چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی، او د افغانستان ګاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط چې کېدای شي دوی وساتي مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تعزیراتو لاندې راشي، ځکه چې نیمه کابینه په تور لیست کې شامل دي. دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي دولت ګمارل کیږي، صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري، حقوقي مفاهیم څه رقم دی.
په همدې برخه کې هڅې طالبانو روانې کړي دي، یعنې که چېرته د دوی نمونه له تور لیست لري شي بیا څه فکر کوي؟
د روسته لدینه چې د دوی نمونه تور لست نه ویشتل سي، هغه نه روسته بیا خامخا دوی د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي، چې یعنی خپل مشروعیت لپاره که هم موقتي باید یو اصولي او قانوني لاره ورته برابره کړي. اوسنی نظام چې په کوم وخت باندې طالبان راغی داخلي او بهرني مشروعیت نه بې برخې دی. دا تاسو هم پیږم افغان
خلک هم پیږي، طالبان خپل هم پیږي. ل اغلی بارکزی په مننی لوي خبرتیا او روسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. خدا ساجی رډو په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې یو يهوده افغان له افغانستان وتلی، دا څه نمیشي، چیرته تللی؟ وړاندې تفصیل درکو.
هغه شیبه چې د چا خېګنه مو ورسره ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلی یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4022 12 شپږ 41 01.
دا د واتساپ شمیره به زه یو ځل بیا هم درته تکرار کړم: 00 4022 12 01. فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې طالبانو له افغانانو سره د عدالت ژمنه کړې خو د دوی قضایي سیستم له خالیګاهو ډک دی. د خبرونې په باور د طالبانو له پخواني رژیمه شل کاله راوروسته او د جمهوري نظام له سقوطه نږدې دوه نیم میاشتې راوروسته لا هم افغانان یو شفاف عدلي قضایي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان په مخکنی حکومت کې ظاهرا شریعت نافذ و، خو هغه قضایي سیستم ستونزې لرلې. لګښتې زیات او فساد پکې روان و. د فارن پالیسی د لیکنې په باور په تیرو شلو کلونو کې هم د افغانستان په کلیو بانډو کې او حتی په ځینو ښارونو کې عام خلک د فساد له امله او د اوږدو عدلي پروسو له کبله د طالبانو محکمو ته ورتلل، ځکه چې دوی ژر پرېکړه کوله فساد او لګښت هم پکې کم و. خو د خپرونې په باور ستونزه دا ده چې طالبان نه هغه وخت او نه اوس په عدلي برخه کې ښه قضاوت کوونکي دي. دوی اسلامي شریعت پلي کوي خو شرعي قوانین تل یو ډول نه تفسیریشي. هر عالم او د دینی علومو پوهې په خپل ان تفسیروي او د دې قوانینو تطبیق پر ټولو یو ډول نه وي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړی دی، خو د دې وزارت اصول هم په ټول افغانستان کې یو ډول نه عملي کیږي. خبرونې د یو شمېر کسانو خبرې راخیستې دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د محاکمو مخې ته راغونډ شوي دي. ځینې یې وایي چې هیله من دي چې د طالبانو محکمه به یې د دوسیو ژر فیصله وکړي. دوی په دې باور دي چې په شریعت کې فساد نشته او دا محکمې د پخواني حکومت د محکمو په څیر نه دي چې پرېکړې یې په ټولنه کې د اغېزمنو کسانو یا رشوت او فساد تر تاثیر لاندې راشي. خو فارن پالیسی زیاتوي چې بل لور ته لا هم یو شمېر کسان چې محکمو ته ورغلي دي په دې فکر دي چې اوس نه په افغانستان کې عدلي قوانین شته او نه هم اساسي قانون چې قضایي سیستم پرې تکیه وي. د همدې مطلب په بله برخه کې راغلي دي چې طالبان له اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي، له بشري ناورین سره او له داخلي اختلافاتو سره. دوی دا فرصت نه لري چې د خلکو اساسي اړتیاو ته یعنی د عدالت تأمین ته پاملرنه وکړي. د لویدیځ وی بلې خبرونې ډیپلوماټ بیا په خپله نوې ګڼه کې افغانستان ته د مرستو د رسولو مسله راخیستې ده او لیکي تر سلو میټریک تنه کومکي مواد چې باید افغانستان ته انتقال شوي وای د ازبکستان په سرحدي ښار ترمس کې په ګودام کې پراته دي. په دې اړه د ازبکستان او روسیې چارواکو رسنیو ته معلومات ورکړي دي. د ډیپلوماټ د لیکنې له مخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري ویلي دي چې د افغانستان داخل ته د دې موادو د وړلو لپاره د طالبانو د اجازې لپاره انتظار دي. خبرونه د کډوالو د چارو د کمشنري د ویاند بابر بلوچ په وینا لیکي په ترمس کې خیمې، کمپلي، پلاستیکي فرشونه او یو شمېر وسایل شته چې په ژمي کې د خلکو په درد خوري. شغلی بلوچ له کابل غوښتې دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي په دې برخه کې د مرستې وکړي چې دا شیان افغانستان ته انتقال شي. د ډیپلوماټ د لیکنې له مخې د طالبانو په ادارو کې تینوکرات کسان کار نه کوي چې د دې مرستو د ویش چارې مخته یوسي. د دې لپاره خیریه مؤسسې له دې ډلې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري باید مرسته وکړي. توه مرادی چې په افغانستان کې د ډیره محدود یهودانو لړلې ول افغانستان تر وټولو ورسته البانیا ته رسیدلې. هغه ویل دي اوس لاري ساري چې کاناډا ته د تک امکان ورته برابر شي. جزئیات د احمد تکل پورا پور کې
لدې مخ کې ګمان کېده چې زابولون سمنتوف ورسته یهودو چې په تیره تله میاشت کې افغانستان ووت، خو پرون روښانه شو چې یو بل یهودا میرمن توا مرادی هم تر اوسه په افغانستان کې پاتې وه. دا دریاتیا کلنه میرمن تیره اونۍ د افغانستان ووتله او اوس مهال په البانیا کې ده. میرمن مرادی اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې افغانستان ډېر ورته ګران دی.
له افغانستانه اوتم خو خپل هیواد افغانستان ډېر راته ګران و. کله چې وطنم سترګې مې له اوښکو ډکې وې، له وطنه اوتم کندز او مزار ته مې اوژړل. د سفر په حال کې مې په الوتکه کې هم اوژړل.
توا مرادی له خپلو شپږو خپلوانو سره د البانیا ګولیم ښار ته رسیدلې ده، خو دا معلومه نه ده چې د دې خپلوان هم یهودان دي که مسلمانان. نوموړې په کابل کې د یهودانو په یوه کورنۍ کې زیږېدلې ده او د خپلې کورنۍ له لسو ماشومانو څخه یوه وه.
هغه په 14 کلنۍ کې له کوره وتښتېدله او له یو مسلمان سړي سره یې واده وکړ، خو خپل مذهب یې بدل نه کړ. او حتی په کابل کې د دې ټول ګاونډیان خبر و چې دا یهوده ده. نوموړی اوس هیله لري چې کاناډا ته به ولاړه شي، هلته چې د دې څلور نور بچیان اوسیږي.
خوشحاله یم چې خپلو بچیانو ته ورشم. بچیان مې خواره واره دي، یو په یو ځای کې، بل په بل ځای کې، سترګې مې له اوښکو ډکې وي.
توبا مرادی او خپلوانې د اسرایلو د یو خیریه بنسټ او فعالانو د همکارۍ او هڅو په نتیجه کې البانیا ته ولاړه. د هغې مور او پلار په 1980 کلونو کې له افغانستانه وتلي وو او له مړینې وروسته په بیت المقدس کې ښخ شول. توبا مرادی وایي چې په تیرو 50 کلونو کې د خپلې کورنۍ له یو شمېر غړو سره حتی په ټلیفون کې هم خبرې نه دي کړي، خو غواړي چې یوه ورځ اسرایلو ته ولاړه شي او له هغو سره وویني.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په کونړ کې د نظام له بدلیدو سره په سیند کې د کبانو ښکار زیات شوی دی. د یو شمېر خلکو په خبره پخوانی حکومت په سیندونو کې د ماهیانو د ښکار لپاره بندیزونه لګولي وو چې ورسره د ډیزلي برېښنا، مرګدانۍ او توپان جالونو په وسیله د کبانو ښکار کم شوی وو. خلک دا ویره لري که دا ښکار همداسې په کونړ کې روان وي د ماهیانو نسل به ورک شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوه. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي له داسې وسایلو او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړه کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار:
د میانو ښکار بیخي زیات شوی دی. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي، لکه د مرګدانې په نوم د وایي بمونه چې خلک سیند تر گزاري او هغې سره میان د مینځه ځي، او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه میان خلک نیسي، او په دغه سره هغه واړه بچي چې د میانو دي هغه هم د مینځه ځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سیندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګدانه واخلي او هغه د سیند ته گزار کړي او میان دې ونیسي، ځکه دغه مرګدانه چې ده هغه مایي چې کم نیول کېږي هغه خو د منځه لاړ، خو هغه نور شته هغه وړوکی نسل د منځه ځي. په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام ښه کار نه دی. په دې شکل هم نه چې ته بم راخلې او دغه اوبو ته گزارې او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې دې د منځه وړي.
خلک ویره لري که چیرته د توپان جالونو، مرګدانو او ډیزلي برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي، نو نسل به ختم شي. دوی وایي د پخوانی حکومت سیمیزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچني او غټ سیند کې به د کبانو 50000 بچي خوشي کړي، څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي. خو هغوی هم ډیر زر لخپل کړي ژمنې په شا شول. په کونړ کې طالب چارواکي بیوایي دوی به ډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل:
دا زمونږ د کونړ یو ښکلا ده، زمونږ د کونړ یو نمونه ده. اوبه په مایانو ښکاره کیږي، نو په دې خاطر باندې انشاءالله چې دغه باره کې زمونږ والي صاحب هم جدي دی، هغه به هم ټولو ارګانونو ته او ټولو ولسوالو ته ووایي چې دغه کار مخنیوی وشي که کوم ځای کې شوی، خو انشاءالله بیا به تکرارېږي نه.
کونړیان په داسې حال کې په کوچني او غټ سیند کې د زهري موادو، برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي، او دا اندېښنه ورسره ده چې که چیرته دغه ډول ښکار بند نشي، نو د کبانو نسل د ورکېدو ګواښ سره مخ دی. چې پخوانی حکومت په سیندونو کې د میانو پر ښکار بندیز لګولی و چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د سهار لوو د ماشام تر وو اسجرډو په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم لند خبرونه لرو. لند خبرونه ته مخه کو. په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادو په دوه ورځني سرمشریزه کې چې نن په ایټالیا کې پیل شي د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا پلازمېنې روم ته رسېدلی، په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جیشل سرمشریزه دوه ورځنۍ ده او په روم کې نن پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږۍ پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. د راپورونو له مخې د دواړو ډیپلوماټانو پرون د ټلیفون خبرو پر مهال دا سلا وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریز کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 50 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ. په شلو ورونو کې 140 منډې وکړې او سیالې لوبډلې ته د 140 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډله په 19 ورونو کې د هدف ته ورسېدله. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل که تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي و به ځپل شي. د دې ګوند سرګونه پلویان پر یوې مهمې لویې لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حال کې دا ګواښ کړی که د دې ګوند مشر صاد رضوی له بنده خوشی نشي نو د پلازمېنې لارې به بندې کړي. معترضان همداراز غواړي چې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خپراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هېواده وایستل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغې معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 100 میلیارډو ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې